در کمتر از یک ساعت دیگر. همکارم صفی استانگزای میزبان شماست. خوش آمدید.
دیره من نکم جک فرحمدی وقت افغانستان که در سهار ات بجه شمی. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات روان دي.
I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet.
What I'm hearing is that there's overwhelming turnout.
د ازادي رادیو د خبري پروګرام د نورو په څیر د امریکا ولسمشري ټاکنو ته ځانګړی دی. په دې اړه به واورئ چې د امریکا د ولسمشري ټاکنو کاندیدان ولسمشر ډونالډ ترامپ او جو بایدن څه وایي او خلکو په څه اندازه باندې په دغه انتخاباتو کې ګډون کړی دی. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به له صالح محمد صالح واورو.
دفاع وزارت وایي په کندهار کې شل وسلوال طالبان وژل سوي دي. په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري احتساب لا هم روان دی. د ایران مشر وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې به د واشنگټن په وړاندې د تهران دریز بدل نه کړي. دفاع وزارت د کندهار پر ارغنداب ولسوالۍ په یوه وروستي هوایي برید کې د شلو طالبانو د وژلو خبره کوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بمباري پرون غرمه پر هغو طالبانو کړی چې په دې ولسوالۍ کې د نویو حملو لپاره سره راټول سي وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو شاهده ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د جراحي څانګې مسؤول ډاکټر قدرت الله حکیمي پرون ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د ارغنداب له جګړو پلسګونو ټپیان او مړي وروړل سوي.
مجموع شمېر 222 ټپیان لرو. مړي مو په مجموع کې ټول مو 25 تنه مړي. لمرز ګرویز روغتون جری سروي سره سات تر اوسه پرسته او حال دا چې د پروسا اوس روانه ده.
په ارغنداب کې د وروستیو جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه سوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري احتساب یې څه باندې یوه میاشت اوښتې خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکول سوي. د نورستان د دواب ولسوالۍ روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته ویل چې 15 میاشتې کېږي معاشونه نه دي ورکول سوي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې د پیل کړي کاري احتساب نږدې 40 ورځې پوره کېږي خو لا هم دغه ستونزه نه ده هواره سوې. د روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله طریق ازادي راډیو ته ویل چې وزارت په نورستان کې ډاکټرانو ته د معاشونو د ورکولو او د کاري احتساب د پای ته رسولو مسأله له ارګ سره شریکه کړې.
روغتیا وزارت اړوند ریاست جمهوری ریاست ته مکتوب لیږلی ده چې یا د موسسان نشي کولی چې دغه منیج کې ادارې کې نو په همدې اساس باندې مونږ جمهوری ریاست هدایت ته منتظر یو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو د کاري احتساب له کبله د دې ولایت اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې سوي او له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. جنرال محمد کټوازی د خوست د نوی والی په توګه وټاکل سو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې د دغه ادارې په وړاندې او د جمهوری ریاست د حکم لمخې تورن جنرال محمد کټوازی د خپل نظامی رتبې په ساتلو د محمد صدیق پاتمان پر ځای د خوست د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. جنرال کټوازی چې د 209 شاهین قل اردو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې درې کاله مخکې پر دې قومندانۍ چې مقرې د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې دی د وسلوالو طالبانو د برید په تړاو یوې پوځي محکمې د څو نورو جګپوړو افسرانو ترڅنګ په یو کال تنفیذي بند محکوم کړی و. په هغه برید کې شاوخوا 115 سرتیري وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي وو. د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگټن په وړاندې د تهران دریز بدل نه کړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون سېشنبه په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د 24مې کلیزې په مناسبت په یوه تلویزیونی وینا کې وکړې.
ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما
په موږ پورې به هیڅ اړه ونه لري، یعنی زموږ پر سیاست به هیڅ ډول اغیز نه کوي. زموږ سیاست سنجول شوی او مشخص دی او د افرادو عدلون بدلون پرې تاثیر نه لري.
د 1990 کال د نومبر پر 4مه په ایران کې د امریکا سفارت د ایران د رژیم ملاتړو اشغال او امریکایي ډیپلوماټان یې د 4 ورځو لپاره برمته کړل. دغه پیښه د دې سبب سوه چې واشنگټن له تهران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. ایرانی چارواکو سږ کال د کورونا وبا له کبله د امریکا د سفارت د اشغال په مناسبت منظمې غونډې لغوه کړې دي. پاکستان وی لکرشی هاخوا د افغانستان لخوا د سختریزو وسلولو په ډزو د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وجل سوی او دوه نور ټپیان سوی دي. د پاکستان پاوز پرون په یو اعلامیه کې دا یو تروریستي برید بللی او ویلی دی چې د بلوچستان ایالت په منځکۍ سیمه کې یو سرحدي پوسته یې په نښه کړې وه. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې پاکستان په منظم ډول دغه موضوع د افغانستان د چارواکو سره مطرح کړی چې د دوی د پولي پخوا کې یو اغیزناک سرحدي میکانیزم د دې لپاره مهم دی چې له پولي هاخوا د ترهګرو بریدونو مخه ونیول سي. د افغانستان حکومت د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې په رسمي توګه یې د کورونا د هیڅ یوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړی، په هیواد کې دننه پر سفر کولو بندیز لګولی دی. له اشقابد د ازادي راډیو د خبریالانو د راپور له مخې دغه بندیز به د جنوري میاشتې تر لومړۍ نیټې پر ځای وي او یوازې هغو کسانو ته به د سفر کولو اجازه ورکول کېږي چې د ځانګړو دولتي کمیسیونونو لخوا مستحق پیژندل کېږي. د دغو نویو سختو مقرراتو په اړه کومه رسمي اعلامیه نه ده خپره سوې، خو سیمه ییزو چارواکو د اکتوبر له 1 د کورونا ازموینشتونه چې په هیواد کې دننه د سفر کولو لپاره الزامي وو درولې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ویلي چې په هیواد کې هیڅ څوک په کورونا نه دی اخته سوی، خو د دې هیواد ډیر وګړو ویلي چې له ناروغۍ سره سره غوره بولي چې په کورونو کې پاتې سي او روغتونونو ته ولاړ نه سي، ځکه د کورونا په وایرس لخته کېدو بیریږي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. امریکا متحده ایالاتونو کې د ولسمشری ټاکنې وشوې. ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه سیال جو بایدن څه وایي؟
Winning is easy.
بریا آسانه ده. بایلل هیڅکله آسانه نه دي. هغه څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. او به ګورو څه کیږي.
د افغانستان په اړه باندې به د امریکا ولسمشر څه تاثیر لري او څه پریکړې به کوي؟ د واشنگتن ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي په دې اړه لاند وایي.
دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي.
بیا هم د یو څېړنیز بنسټ مشر هاشم وحدتیار راته وایي چې د سولې په پروسې به د امریکا ټاکنې څه اغېز لري.
که ټاکنې ډونالد ترامپ وګټي نو د سولې بهیر کېدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن یې وګټي بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري.
د افغانستان له ډونالد ترامپ سره به مو هم آشنا کړو.
ډونالد ترامپ اسدالله پویا ترامپ یانجسر امریکا.
ډونالد ترامپ د 2014 کال کې زیږیدلی و. هغه وخت چې ولسمشر ترامپ په امریکا کې ټاکنې ګټلې وې په ده باندې پلار نوم ډونالد ترامپ کېښود. بیا هم ښه راغلی. په امریکا متحده ایالتونو کې ټاکنې شوې دي. په اکثرو ایالتونو کې خلکو رایه ورکړي، خو په ځینو نورو کمو ایالتونو کې لا هم د رایې ورکونې لپاره خلک ولاړ دي. په همدې ارتباط د امریکا راډیو او ټلویزیون خبریال سید سلیمان آشنا همدا شیبه له پلازمینې واشنگتن ډی سي را سره د ټلیفون په کرښه خبرې کوي. آشنا سره پروګرام ته بیا هم ښه راغلی. راته ووایي چې تازه جزئیات څه دي د انتخاباتو؟
تازه حال خدا دی چې هغه 15 مهم ایالتونه چې هلته تصمیم وروسته نیول کېدو او تر ټولو ډېرې د استازو رایې لري چې هغه د کانګرس او د سنا مجلس لپاره پکې استازي اوسي، لکه د فلوریدا او د پنسلوینیا ایالتو، تر اوسه پورې ښکاري چې 80% رایې چې پکې شمېرل شوې دي برحال جمهور رئیس ډونالد ترامپ پکې مخکې دی او داسې ښکاري چې کېدلی شي دا سل په سلو دواړه وګټي. که چېرته دا وګټي ډېر احتمال شته چې په همدغو په اصطلاح د ډېرو سختو مبارزو ایالتونه چې همدا ګڼل کېدل 15 په دې کې ترامپ اکثریت ترلاسه کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې ترامپ په کې ګټون کوي، ځکه چې د دوی مجموعي رائے په دې شمیرل کېږي چې څومره د مشرانو جرګې او څومره د ولسی جرګې استازو کې دوی اکثریت ترلاسه کوي. تر اوسه پورې د ښکاری چې په سنا مجلس کې یو ډیره مهمه رائے هغه دیموکراتانو ګټلې ده، یعنی چې په هغه کې تقریبا کم استازي چې 15 سیټه په کې چوکۍ په کې خالی وي، په هغه کې یعنی په څلويخ کولای شي سړی حساب کې چې څلويخ په کې دیموکراتانو ګټلې دي او نه هدیش په کې د جمهوریت غوښتون کې شامل دي، یعنی فیصدی لحاظ نه. نو ډیر امکان شته چې په هغه کې سړی نشي ویلې، اما چوندا حسابي او پار سات کې بدلون راځي، نو کېدلی شي چې مثلا په سنا مجلس کې یو یا دوه رائے په دغه 15 څوکیو کې اضافه د دیموکرات ګونو ګټي، مګر تر ټولو په زړه پورې دا ده چې 50% رائے دا ځلې ډېر ښکاري چې په استازو مجلس کې یا د ولسی جرګه کې هغه د جمهوری غوښتونکو پلوي خلک رایه وګټي. اما دا معلومه نه ده چې دا په روانه پروسه ده او اته څلور ساعتو کې یو څه نور څرګندېږي چې څوک به ګټي. خو ظاهرا د ښکاري چې سخت او ګپ او ګس یالي روانه ده او په ډیرو مهمو ایالتونو کې بیخي سره نږدې دي.
بله، مننه. فقط په لنډه توګه کراته وای، لدی چې د امریکا خلک او ټول نړۍ منتظر دي چې د امریکا ولسمشری ټاکنې به څوک ګټي، ځکه چې په بهر کې د امریکا سیاستونه او په دننه هیواد کې د پالیسیو په اړه باندې به د عدلون بدلون خبرې کیږي. کاندیدانو هم ویلي دي. خلک څه وایي په دې ارتباط باندې؟ د خلکو سره چې تاسو لیدلی دي،
دوه خبرې دلته ډېرې مهم ښکاري. یوه دا چې په خارجي سیاست کې معمولا د امریکا هر رئیس جمهور کراشي ډېر توپیر وای په پالیسیو کې را نه شي، اما یو غټ تغییر چې په داخلي د امریکا په سیاست کې ډېر شمیرل کی هغه دا ده چې دا ځل استثنان ښځو، نر، ځوان او زوړ، دیموکرات او غیر دیموکرات او مستقلو رائے ورکونکو ټولو ډیر زیات په علاقه مندي او په ډیر اندیښنو نه ډکم د مجبوریت د مخینم په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. زنو سره دا فکر وکړو چې چیرته جمهور رئیس ترامپ بیا انتخاباتو ګټي یا مثلا دوی که انتخاباتو کې ګډون نه کوي او هغه یو ګټي، دا به د دوی د هغو امیدونو د پاره زوالي چې کوم جمهور رئیس ترامپ ډیر په شدت سره ځینې قوانین تطبیق کړي چې د مهاجرت مسله پکې شامل ده. په ځینو مهمو اسلامي هیوادونو چې دلته رابط سره لري او خلک اوسیږي، په هغوی نه تګ راتګ باندې بندیزونه شاملېدلو او ځینې اقتصادي پروګرامونو بندیزو چې هغه د بیرون ملک د نورو ملکونو نه خپل هیواد ته پکې راوړل او په خپل هیواد کې دننه د غیر هغه امریکایان چې مثلا دلته طبيعي یا د پروسی د مخې نه امریکایي شوي د هغوی تجارتونو ته زیان رسېدو، پالیسی ډېره سخته ګڼله د په وجه باندې انتخاباتو کې ګډون کړی چې که دیموکرات کاندید وګټي چې د دوی په خوښي باندې شعارونه ورکړي، مګر دا د دې معنی نه ورکوي ځکه چې اکثریت هم کله چې د نهایي رائے ورکول کېږي چې هغه د امریکا د کانګرس دی چې په مجموع کې دواړه جرګې پکې شاملې دي، دا هغوی د خوښې په تناسب کې به دا راځي چې هغې کې خارجي سیاست، داخلي اقتصاد او کورنۍ یووالی یا ملي یو وحدت ډېر مهم شعار دی چې په هغې باندې ټول هوکړه وکړي. نو اوس سړی نه شي ویلی، اما دا یو غټ تغییر ښکاري چې ډېرو امریکایانو په ډیر شوق سره او د اندیښنو په شمول سره انتخاباتو کې ګډون کړی دی.
ډیره مننه کوم سید سلیمان آشنا، د امریکا غږ او رادیو او تلویزیون خبریالو له واشنگتن ډی سی له موږ سره خبرې کولې. د امریکا د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې تر ټولو وروستي او تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ایالاتونو کې د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ رای ویشل شوې دي. د امریکا د ولسمشری کاندیدان جمهوری غوښتونکی ډونالد ترامپ او د هغه دیموکرات سیال جو بایدن دی. ښاغلی ترامپ ویلي د ده لپاره په ټاکنو کې بایلل اسانه نه تمامېږي. بلخوا جو بایدن ویلي په ټاکنو کې د ښځو او ځوانانو ونډه خورا زیاته وه. په دې اړه باندې صالح محمد صالح معلومات راټول کړي او همدا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. مهرباني.
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری تاریخي دغه ټاکنې تاریخي ځکه ګڼل کیږي چې د کورونا د وبا پر مهال تر سره کیږي او د امریکا ملت هم د پخوا په نسبت سره ویشل شوی دی. د امریکا خبری رسنیو اټکل کړی چې ډونالد ترامپ په هغو ایالاتونو کې چې محافظه کار بلل کیږي مخکې دی، لکه کنتاکي، ویست ورجینیا، تنیسی، ارکانساس، لویزیانا، میسی سی پی، انډیانا او اوکلاهاما. د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال او د ولسمشری کاندید جو بایډن بایدن د لمړنیو نتایجو لمخې په مریلند، نیویارک، نیو جرسی، کنکټیکټ، رود آیلند، دلاویر او مساچوسیټ ایالتونو کې په ډیر توپیر مخ کړی. د ختیز ساحل په ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونه چې تر ناوخته پرانیستي وو وتړل سول. په دغو ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونو مخې ته د خلکو اوږده کترونه تر سترګو کېدل. ډونالډ ټرمپ چې د ولسمشرۍ ټاکنو له کاندیدانو دی د ویرجینیا ایالت په ارلینګټن کې وویل:
زه د تسلیمۍ یا هم د قبلولو د وینا په اړه سوچ نه کوم. هیله من یو چې له دې جملې یوه دغسې وینا ولرم. تاسې پوهیږئ چې بریا آسانه ده، بایلل هیڅکله آسانه نه دي، زما لپاره هم.
د امریکا د جمهوری ریاست دوره څلور کلنه ده او عمدتاً د دوو ګوندونو جمهوری پالو او دیموکراتانو د کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د دلاویر ایالت په ویلمنګ ټاون ته رسیدو سره سم خپلو پلویانو ته خبري وکړي.
ما اوریدلی چې په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو او ښځو د ګډون اندازه خورا زیاته وه. افریقایي امریکایانو هم په زیاته پیمانه ګډون کړی. مثلا په جورجیا او فلوریدا کې تر 15 کلنۍ زړو کسانو برخه اخیستې. زما هدف دا دی هغه څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. وګورو څه کیږي.
د امریکا د ولسمشری په دغو ټاکنو کې چې د کورونا وبا پر مهال د ترسره کېدو له کبله غیر معمولی بلل سوي، تر 100 میلیونو ډیرو کسانو د پوسټ په انلاین بڼه یا هم د رای ورکولو په مرکزونو کې لمخ کې خپل رای کارولې دي. څرنګه چې ډیرو کسانو د پوسټ له لارې رای ورکړې، نو د نهایي نتیجو اعلان شاید څو ورځې یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. د امریکا د ولسمشری تازه ټاکنې یوازې د ولسمشری لپاره نه دي، بلکې د امریکا د مشرانو جرګې او استازو جرګې برخلیک هم ټاکي. د دغو دوو جرګو کنټرول امریکا د نوي ولسمشر لپاره خورا مهم ګڼل کیږي.
څوک به د امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:00 FM 3.5 او facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا ولسمشری ټاکنې او د دغو ټاکنو ګټونکي به د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا د سولې په پروسې باندې څه اغیز ولري، دا او ورسره د تړلو موضوعګانو په اړه باندې د ازادي راډیو خبریال سلطان محمد سرور د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره چې پخوا په افغانستان کې د کورونا چارو وزیر پاتې شوی دی مرکه کړې ده. تاسو د دغې مرکې اوریدلو ته رابولم.
هو البته لکه چې تاسو رویل دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي. یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد ته صدمه رسولې ده، بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي. نو ځکه دغه انتخابات خاص انتخابات دي او په خپل یو دقه دی، یو تقریبا یو منډیټ دی د دې لپاره چې غواړي امریکایان دوه کاندیدان چې دلته په میدان کې دي دوه ډېر سره جلا نظریات لري. نو ځکه ډېر خلک کوشش کوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تر پخوا همدا اوس تقریبا تر 100 میلیونو په حدودو کې د امریکا خلکو یخ یا بر رای ورکړې ده د پوسټې له لارې، او یا تللي دي د مخکې له وخت انتخاباتو کې برخه اخیستې ده.
اټکلونه څه وایي چې دغه انتخابات به سیالي پکې ډیر سره نږدې وي؟ اوس د اټکلونو په اساس څوک مخکې دی؟
سیالي په سره نږدې وي دغه په ځینې نظر سنجګانې چې سوي دي په ملي لحاظ باندې په ټول امریکا کې د ښاغلي بایدن مخکې ښیي، لا وو اتو فیصدو نه تر لاسو فیصدو پورې خی. اما په ایالتو کې بیا فرق موجود دی. له بل خوا په امریکا کې د اشخاص و رای البته مهمه ده، مګر تر ټولو مهمه هغه چی ورته وایي الیکترال کالج چی ورته وایي، نمایندگان چې د هر ایالت ده، یعنی په غیر مستقیم ډول سره انتخابات کې هغه مهم دي. مثلا په یو ایالت کې انتخاباتو دغه فرق ډیر کم وي، یو څو سو رای وي، اما هغه وړونکی څوک چې انتخابات ګټي ګټونکی هغه ایالت د الیکترال کالج هغه نمایندگان ترلاسه کوي، هغه مهم دي تر ټولو.
دغه انتخابات به په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو څه تاثیر ولري؟ د امریکا جمهور رئیس ترامپ توافق کړی دا لوز کړی د طالبانو سره چې دراتلونکو کال تر نیمایي پورې البته د امنیتی ضمانتونو په بدل کې ټول امریکایي عسکر له افغانستانه باسي. خو جو بایدن د دې سیال ویلي دي چې کدی بریالی سو نو یو شمیر عسکر به د 1.5 یا 2 په تعداد په افغانستان او عراق کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره پریږدي. نو که چیرې بایدن بریالی سي هغه توافقنامه هغه لوزنامه چې ترامپ له طالبانو سره کړې ده د هغې سرنوشت به څنګه سي؟
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبرې او ویناوې یوې خواته پریږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي قواوې چې د افغانستان د امریکا قواوې ووزي، او دواړه خواوې وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه ګرځي یا ځاله ونه ګرځي. که چېرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې یو موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې دپاره چې د ټرورزم سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وشي یوسي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دی چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافقه نه سي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور سي هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضرورت دی، د ترورزم سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي په نور په سیمه کې د نورو پایګاوونه یا لری پایگاهونه د ټکنالوژي لري مبارزه وشي.
د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و د امریکا د ولسمشري ټاکنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. اوس هم ورزو د ځینو افغانانو غږونه درته خبرو چې افغانان په تیره بیا د ولایتونو اوسیدونکو د انتخاباتو په اړه څه وایي؟ دا ور د اوروزګان د خلکو وار دی.
نو میا زفلا همت د مرکز سره کوټ اوسیدونکو، یو خدغه دی چې امریکا چې ټاکنې دا اوس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي. په دې خاطر باندې چې دی هغه سول چې افغانستان کې دی مخ ته وړله یا هم کوله دا هغه څخه ډېر صدي شاړه ولې دغه ته، نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدلې هغه لرس شان سره مخ سوي دي.
حکمت لاله د مرکز ترین کوټ اوسیدونکو یم. هغې ځخن دغه اغېز چې جګړې زور اخیستی دی سرتیری نه باسي او ټرمپ یې هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې وه چې زه به سرتیری وباسم خو هغه ته یې دومره پام نه دی. غوښتنه مو دغه ده چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه لاس واخلي، د افغانستان خلک په کراره سي، سوله وسي.
دا ټاکنې خو د کوچنی شی نه دی چې په یو ملک کې کیږي، نو خامخا د خپل ملک په اصلاح کسی ډېرې دي د بل ملک دغه نکی کار نکی. ما په نظر خو ولکه مزرت لږ شي د احترام وباسي یا د عمل وباسي.
باندې دا چې موږ په افغانستان کې قراري جوړ سي دی ووځي، موږ افغانان خپل میانه خود سره کښینی، خپل مشکلات خپل سره حل.
من میسم لا ولسمال د روزګان مرکز ترین کوټ وسیدونکو یم. څنګه چې موږ حالات دا اوس ګورو، ټاکنی غدې دروسه پر در سره سوي نه دي. حکومت وخت چې کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي، دلته هماله جګړو سره زور واخیستی په ډیر ولایتونو کې. دا اوس موږ تاسو شهیدان یو، په دا شل کال دونه جګړه نه ده سوي لکه دا اوس روان نه ده. مستقیم اغیز دي چې پر افغانستان لري. مثلا دوی مستقیم دلته عادي دي شکل د دې ځواکونه کله چې دوی ټاکنی در سره کیږي، مستقیم پر جګړه هم دلته اغیز لوی جنسته.
ستاسو له پیغامونو
د اورزګان د اوسیدونکو غږونه مدر ته خبره کړل. دوی د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې خپل نظریات موږ ته رالیږلي وو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سل شره پنځه باندې خبرونه کو. همدارنګه کولای شي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه واوري. اوس هم یوې موضوع ته ورزو چې له افغانستان سره تړلې ده. آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دغه هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د کیدونکو کانفرنس اړه وایي د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان یو شمېر مهمو مرستندویانو داسې نښې ښکاره کړي چې ګواکې په دې کانفرنس کې به له دغه هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د مالی وزارت بیا دغه اندېښنو ته په پام وایي تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته متعهد دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کانفرنس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کېږدي. رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندوی کانفرنس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 28 او 30 په جنیوا کې جوړ شي له دې هېواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبري او روی ترز ای نمونه ندی پډاګه کړي ویلي متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد په پام کې لري لدې هیواد سره په ملکی برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالرو ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنگتن غواړي کېدونکې مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي، نه پر څلورو کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغو سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نور غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپل مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دیش کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې، خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالی وزارت چې د دغه کانفرنس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمېدو نښې لیدلي؟ د افغانستان د مالی وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د له افغانستان سره مرستې کمې کړي.
موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپلو همکارانو نه دي لیدلي. او که دا کومکونه یي که نه یي، خو د افغانستان د حکومت پلان خو همدا دی چې په آینده څلورو کلونو کې موږ که چېرته خدای وکړل سوله راغله، خپله منابع باید زیاتې کړو او خپل ملي عواید د هغې کچې ته ستا په تدریج ورسوو چې څلور کاله وروسته زمونږ خپله عام مصارف چې دي، عامه مصارف د حکومت مصارف، هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابعو څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنی په کال کې 3.8 میلیارد ډالر یې د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هېواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2030 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډېره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. آیا نړیوال به په رښتیا په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه وحیدالله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډېره د افغانستان پر حکومت باور بایللی او یوه بېلګه یې هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي.
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي هغه یې پوره نه کړلې. فساد فوق العاده زیات شو، ناامني زیاته شوه، خرابه حکومت ولی، د خلکو نارضایتي او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وي هغه یې ونه شو رسولی. نو ځکه نړیواله ټولنه به ډېرې کمې مرستې او په شرایطو باندې مرستې افغان حکومت سره کوي.
رویټرز په دې راپور کې د افغانستان مبهمه راتلونکي او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا یې هم ویلي چې هغه تر ډېره له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلی دی. د رویټرز په لیکنه واشنگتن هله من دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هیواد کې به د امریکا 19 کلنه اوږده جګړه پای ته ورسوي. خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هیواد کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاوستو چې هیواد د جنیوا د کنفرانس یو له همغږي کوونکو څخه دی وایي مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د 19 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. هغه رویټرز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په څلور کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او کنه تر څو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس وخت په افغانستان کې 9 بجې دی. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
دفاع وزارت د کندهار پر ارغنداب ولسوالۍ په یو وروستي هوایي برید کې د شلو طالبانو د وژلو خبره کړې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب څه باندې یوه میاشت اوښتې خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکول سوي. روغتیا وزارت وایي چې دا ستونزه یې له ارګ سره شریکه کړې او په دې برخه کې به اقدامات کیږي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهای وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنګټن په وړاندې د تهران دریځ بدل نه کړي. دغه څرګندونې پرون کړې دي. پاکستان وایي له کرښې هاخوا د افغانستان لخوا د سخت دریځو وسلولو په ډزو د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې په رسمي توګه یې د کورونا د هیڅ یوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړی، په هیواد کې دننه پر سفر کولو بندیز لګولی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولې. تاسو د ازادي رادیو لپاره د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو په اړه باندې ځانګړي پروګرامونه اوري. په همدې لړ کې به اوس د دې لپاره چې لکه متنوع راپور لرو ورزو د افغانستان له ډونالډ ټرمپ سره مو معرفي کوو. یو وړوکی ماشوم چې اوس څلور کلن شوی دی سره لدی چې په امریکا کې د سیاست په نړۍ کې تودی خبرې روانې دي. خدای اوس هم په خپل ماشومانه لوب اخته دی او نه دی خبر چې سره واندي. د پلار څلور کاله مخکې د ډونالډ ټرمپ نوم پرې کېښود. پلار یې اسدالله پویانو میږي او وایي چې د ډونالډ ټرمپ مینوال دی، نو ځکه یې په خپل زوی باندې د ډونالډ ټرمپ نوم ایښی دی. په دې اړه خاطر پردیس رپورټ جوړ کړی چې همدغه وړوکی ماشوم یا د افغانستان په ډونالډ ټرمپ غږ باندې پیلېږي.
افغان څلور کلن ماشوم د امریکا د ولسمشرۍ په تیر ځل انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ تر بریا وروسته پلار په دې نوم نومولی دی. د دایکندي ولایت اوسیدونکی اسدالله پویا وایي له دې کار وروسته له توندو غبرګونونو سره مخ شو، ان تر دې چې د جماعتونو ملای مامانو پر د کفر ټاپه هم لګولې.
تهدیدات کې مو وخت زمانی کې نوم موندیم. تهدیدات کې
کله چې ما دغه ګام پورته کړ لومړی غبرګون زما له کور، له هغه وروسته د سیمې اوسیدونکو او بیا پسې د یو شمیر جماعتونو ملای مامان له دې کار سره پر ما د کفر ټاپه ولګول او ویل دا مطلق کفر دی او دوی په خپل سیمو کې سخت زما د اوسیدو مخالفت وکړ.
منطقې مو جایو بدوبوش کردن نمیتونه.
خون مو وړې وې سره له دغه غبرګونونو کې بیا هم په کور کې لوري ازوی زیګیګی د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم پریک دی. د هغه هیله لري چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې هم ډونالډ ټرمپ ګټون کوي او دویم ځل لپاره ولسمشر شي. له هغه وروسته چې ډونالډ ټرمپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو، په افغانستان کې ډیری د هغه چلند او ځینې عادتونه د ځان لپاره الګو ګرځولي او ستایلې هم دی. له دې وړاندې شاوخوا دوه کاله مخکې د لوګر ولایت یو شمیر قومي مشرانو ټرمپ ته طلایي مډال ډالې کړی و. د دې قومي مشرانو له ډلې فرحات اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پاته لاس کاله کې زموږ د ملت ژغ چاوان اوریدو. لومړی ځل ده چې رئیس جمهور ترامپ د زموږ د اصلي هغه اواز وچت کړه چې پاکستان د افغانستان دښمن او د امریکایانو دښمن دی او 2015 آغا سرتیری چې په افغانستان کې وزل شوی دی دغه ویني د پاکستان په غاړه ده. نو د دې لحاظ موږ ټول ولس را ټول سو چې موږ د ترامپ خبرې تایید کړی وي د مډال موږ ورکړه چې آفرین د پتاوي چې واقعا یو داسې ورځ جمهور ده چې هغه د خپل دښمن یې وپېژندل.
ښاغلی فرهاد وایي دغه مډال یې په کابل کې د امریکا سفارت ته وسپاره او له هغې وروسته ډونالډ ټرمپ په سنا مجلس کې د خپلې کلنۍ وینا پر مهال د افغانستان له خلکو څخه د دې ډالې له امله مننه وکړه. هغه څه چې بیا امریکایي چارواکو لا تر اوسه نه دي تایید کړي. خو د امریکا جمهور رئیس ته دغه مډال ډالۍ یو سر هم وخوړ. مودي وروسته د دې ګام تر راه ګلنبی احمدزی د طالبان لخوا د یو مین چاودنې له امله ووژل شو چې مسؤلیت هم طالبانو په غاړه واخیست. اوس چې د امریکا په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره سیالۍ ته ولاړ دی، د افغان ماشوم ټرمپ پلار ښاغلی پویا او یو شمېر نور افغانان هیله لري هر هغه څوک چې د دې ټاکنو بریالی شي د افغانستان پر وړاندې باید یوه روښانه او باثباته تګلار ولری. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو ته غواګیاست. مخکله دې چې بل راپور تاسو ته معرفي کوم، باید یادونه وکم چې په دغه پروګرام کې به اونیز پروګرامونه زکه تاسو ته نشو خبرولای چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او موږ دغه په دغه تاسو ته تازه جزئیات درکو. تاسو ته به هم په دغه پروګرام کې وخت درکو. په وروستیو لسو دقیقو کې به تاسو وکولای شئ چې راته زنګ ووئ. په کورنۍ شمیره 0 8 2 2 5 5 او 0 9 9 2 3 5 4. همدارنګه د ازادي رادیو سکایپ هم شته، ازادي ډاټ رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی. ازادي رادیو یا ازادي ډاټ رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی. کولای شئ چې زنګ راووئ. البته د همدغه پروګرام په لسو وروستیو دقیقو کې، یعنی په کابل کې، په افغانستان کې به چې سهار 9 بجو ته 10 دقیقې یا پاو کم 9 بجې وي، موږ ته زنګونه راووئ، وخت به درکړو. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه باندې خپل لنډ واضح نظر راته ووایئ چې څه وایي، د افغانستان په اړه باندې به د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې څه تاثیر ولري، تاسو څه نظر لرئ په دې اړه باندې، خپل نوم اخلي، لن نظر مراته وي. خو مخکې لغې به ورشو کابل ته. د ازادي رادیو د ویب سایټ د برخې مسؤل حسیب الله تلاش د ازادي رادیو ویب سایټ ام دارنګ خواله رسنۍ فیسبوک، ټویټر او انستګرام باندې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په ارتباط ژوندۍ پروګرامونه لري، لایو بلاګ چلوي. لده به اول د ویب سایټ په اړه پوښتنه وکړو. تلاش راته وایي چې خلک کوم مطالب ډیر خوښوي، خصوصا د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې څه ورته جالب دي؟
سلامونه. مونږ د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو له پیل راهیسې یو ژوندی بلاګ درلودلی دی چې زموږ د انټرنیټي پاڼې په پورتنۍ برخه باندې دی. په دغه ژوندي بلاګ کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو او د نوماندانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن په اړه باندې بیلابیل مطالب دي. په دغه مطالبو کې مونږ خبرونه، راپورونه، د دوی ژوند لیکونه او د غراز د دوی په اړه باندې د رای ورکونې بهیر پرلپسې او شیبه په شیبه تعقیب شوی دی. په ورته وخت کې مونږ په دغه پاڼه کې یو ځانګړی بل برخه هم لرو. په هغه کې د امریکا د نقشه ده او د امریکا د ایالتونو یو لیست دی چې په دغه لیست کې د هر نوماند، هم د ډونالډ ټرمپ او هم د جو بایډن، د رایو شمیر او دغه راز په دغه نقشه کې د دوی په دغه ایالتونو کې چې دوی رای اخیستي دي، د ټول وضاحت شته. وروستۍ جزئیات دا دی چې ډونالډ ټرمپ 144 الیکټرل کالج رای او جو بایډن 192 الیکټرل کالج رای ترلاسه کړي دي. او دا په ژوندۍ بڼه او اوتومات ډول باندې په پرله پسې تغییر کوي او وروستي جزئیات هم خبري کې نه وځي په ویب سټ کې.
زه غواړم د فیسبوک په اړه تاسو نه پښتنو کوم. البته تاسو اشاره ورته وکړل چې په فیسبوک هم موږ خبرونه لرو، راپورونه مو جوړ کړی دي، مطالب لرو په فیسبوک باندې. خلک چې افغانستان کې فیسبوک ډیر کاري، څه کمنټونه لیکي د فیسبوک په اړه د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې؟
کومه طالب چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو د وروستي جزئیاتو په توګه باندې مونږ خبرو، په دې کې ګن شمیر مخاطبین او هم د ازادي رادیو فیسبوک خوښون کې خپل نظرونه شریکوي. په دې کې ځینې کسان د ډونالد ټرمپ او ځینې کسان هم د جو بایدن پلویان دي، خو ځینې داسې کسان هم پکې شته چې د دواړو سره مخالفت کوي. ځینې ځانګړي نظرونه لري، لکه سمیع الله خان سیلاب په یو مطلب باندې خپل نظر ورکړی دی، لیکلی دی چې امریکا کې زاړه خلک چې کاغذي رایې کاروي اکثریت له ټرمپ سره دي، چې اوس یې نتیجه نوي سیستم ته ننوځي. بایدن اکثریت رایې له ځوانانو وړي چې الکترونیکي دي او اوتومات پرسنټیج ترازی یا فیصدی یا خسل کیږي. اوس به قرار کرار د بایدن رایې کمیږي او د ټرمپ دغه لوړی سي. خدا ځل به انتخابات نور وختونو ډیر اوګت سي. د دوی نظر د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه باندې
ډیر مننه کوم حسیب الله تعالی. شو له تاسو سره به بیا ورسره خبري وکړو. د ازادي راډیو د ویب سټ د برخي مسول د ویل چې ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې هم ژوندۍ بلاک چلوي، یعنی په ژوندۍ توګه باندې خبرونه او مطالب تاسو ته خبروي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو پاڼه باندې دقه په دقه تجزیات شته، دا چې کوم کاندید مخکې دی، څومره رائے ګټلې دي، څومره الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ګټلې. چې ورسره په همدغه پروګرام کې تاسو د ټاکنیز کالج یا الکترال کالج پاڼه هم تاسو ته معلومات درکو. چې امریکا کې کڅام عمومي رائے مهمه دي، خو برخلي ټاکون کې الکترال کالج دي، یعنی د ایالتونو پښمیر باندې الکترال کالج لري. کچیرته یو کاندید 200 اویا الکترال کالج وګټي، نو د امریکا د ولسمشری ټاکنو ګټونکو کېږي. تر دې دمه ولسمشر ډونالد ټرمپ 93 الکترال کالجونه ترلاسه کړی دي، او جو بایدن په ډیر کم تفاوت، یعنی 15 تفاوت شپږ تفاوتونه ورته لري چې جو بایدن وته الکترال کالج ترلاسه کړی. خو تر اوسه پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیرو ایالاتونو رای لا نه دي شمیرل شوی او الکترال کالجونه نه دي معلوم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
لکه څنګه چې موږ منو کړ د الکترال کالج په اړه باندې به تاسو ته اوس راپور خپور کو. الکترال کالج په امریکا کې یو پیچلی ټاکنیز سیستم دی چې لمخې د امریکا ولسمشر ټاکل کیږي. الکترال کالج د امریکا د سنا او د استازي جرګې په اندازه باندې د ایالتونو په سر ویشل شوی دی، یعنی که یو کاندید 200 اویا الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی وګټي، کولی شي چې ولسمشری څوکۍ ترلاسه کړي. البته الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی اشخاص دي چې د ایالتونو په لوړه کچه باندې دي، او دوی بل اخره د عمومي رایې په کتو باندې د همغه ایالت لخوا یو کاندید ترای ورکوي، او داسې هم کیږي چې زینو ایالتونو کې دواړو کاندیدانو ترای ورکړل شي، یعنی مختلط بوي او ګټلې هم ستونزمن وي. خو په زینو نورو کې بیا ایالتونه ویشل شوې دي یا مطلق جمهوری پالان دي چې الکترال کالجونه یا ټاکنیز پلاوی هم جمهوری غوښتون کې دي، او یا دیموکراتان دي چې دیموکراتانو ته رایه ورکوي او هلته بیا جمهوری پال واک نه لري. نو په دې اړه باندې د زیات وضاحت لپاره دغه تفصیلی راپور چې ما څوخ مخې جوړ کړی واوري.
I am the least racist person in this room.
There's one of the most racist presidents we've had in modern history.
Donald Trump او جو بایدن د نومبر په دریمه همدا سه‌شنبه د امریکا متحده ایالاتونو په ولسمشری ټاکنو کې لیو بل سره سیالي کوي. هر رایه مهمه ده، خو کاندیدان د ځینو ایالاتونو د رایو د خپلولو لپاره ډیره هڅه کوي.
علت یې د انتخاباتو پیچلی سیستم بلل شوی چې مخینه یې آن د امریکا د تأسیس وخت ته ورګرځي. په میشیګن ایالت کې د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوي غړی براین فیربرادر په دې اړه وایي:
موږ خپل جمهور رئیس د خلکو په رایو نه ټاکو، ولسمشر د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوي په مټ ټاکو.
د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوي بنسټ د امریکا د اساسي قانون لخوا ایښودل شوی. دا سیستم وړو ایالتونو ته ډیر ټاکنیز واک ورکوي څو په کمپاینونو کې له پامه ونه غورځول شي. دا سیستم څه ډول کار کوي؟ د هر ایالت د الکترانو یا ټاکونکو شمیر په کانګرس کې د همغه ایالت د استازیو په معادل دی. پلازمینا واشنگتن ډی سی هم څو ټاکونکي لري، یعنی داسې کسان چې د خپل ایالت په استازولۍ رایه ورکولی شي. د امریکا په نږدې ټولو ایالتونو کې الکتران یا ټاکونکي په خپل ایالت کې هغه کاندید ته رایه ورکوي چې ټاکنې یې ګټلې وي. که یو کاندید په ځینو ایالتونو کې په ډیرو رایو بریالی کیږي خو په ځینو نورو کې بیا په لږ توپیر ماته خوري، ښایي په ټول هیواد کې د خلکو زیاتې رایې ګټلې وي، مګر د الکتورال کالج یا ټاکونکي پلاوي اکثرې رایې نه وي وړي. په ممفیس پانتون کې د حقوقو استاد سټیف مولروی په دې اړه وایي:
د رایو د محاسبې د بڼې په خاطر ممکن د هیواد اکثره خلک یو کاندید ته رایه ورکړي، خو بیا بل کاندید چې په ټاکنو کې د خلکو کمې رایې ګټلې بریالی کیږي. هغه څه چې په 2016 کال کې له ډونالډ ټرمپ او په 2000 کال کې له جورج ډبلیو بوش سره وشول.
په امریکا کې له ټول ټال 50 ولسمشرۍ ټاکنو په 15 هغو کې داسې کاندیدان بریالي شوي چې اکثریت یې نه و ګټلی، خو د الکتورال کالج شمیر زیات و. په 2016 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید هیلری